شانی کنی روز جاتا و مم.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه اجملن مود ازادي رادیو د پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجله ته هرکلی کوم. د کرونا دریمه صفه افغانستان کې په چټکی خبريږي او پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
مور سر بده ارقام په جوړېدو کې دي او څومره چې ارقام جوړېږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې دوباره هم ډېرېږي،
خو یوازې ارقام نه لوړېږي. کرونا پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ
د افغانستان نامتو لرغونپو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري و چې د کرونا له کبله تازه له نړۍ سترګې پټې کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د هغه ماشومانو شمېر چې په تنکي ماشومتوب درانه کارونه کوي میلیونونو ته رسیږي.
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا پښې مې درد کوي، ستړی شم، نو خو ته اړ یو خو مشکلانې ډوډۍ نه رسانلو.
دا کارګرو ماشومانو پر ژوند تفصیلي ریپورت لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا وسنۍ ولسمشر له پخواني سره پرتله کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز په دوو ولسوالیو کې جګړې شوي. ګڼو فرهنګیانو او چارواکو د لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینا خواخوږي وښوده. د امریکا دفاع وزارت پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي پر خان آباد او علي آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوي دي. د دې قمندانۍ ویان این عامدین الهام نن رسنیو ته وویل دغه حمله تیر شپه سوي دي.
په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې د سرې قطعې د قمندان په ګډون د دشمن وویشت کسان وژل سوي، تر 15 زیات نورې ټپیان دي. په علي آباد کې له ماتې سره مخامخ سوي، په خان آباد کې د ماتې په حال کې دي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي چې په جګړو کې یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو ادعا کړې چې پرون د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غور د تولک ولسوال وایي چې طالبانو نونه سمنتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولې دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د تولک ولسوالۍ بازار تیر شپه نیولی. د غور د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې تولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیری استول سوي دي. بلخوا د کابل امنیه قمندانۍ وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې له واده رسنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا کار وسلوالو طالبانو کړی، خو طالبانو د دې موضوع په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. پوهان باوري شاوخوا 4 کاله د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال و. د دې وزارت ویان صابر مومن د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر آبدی ورغول شوی، تاریخی آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری، انګریزي ژبو خپره سوي چې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته یې ساه ورکړې ده. ګڼو فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ضایعه بللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له کابله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ورته ټاکل سوی په مستقیم ډول تماس نیول کیږي. په خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله سوی چې سفارت ور نسی او له سفارت سره په اړیکه کې نسی. کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې هدف یې د ویزو د ورکړې د ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو، خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. دا مرکه داسې مهال خپرېږي چې د روسیې او امریکا ولسمشران را روانه چهارشنبه په جنیف کې په خپلو کې خبرې کوي. او په لندن کې په زرګونو کاناډایي وګړو پرون د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل شویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل شول چې ګڼو کسانو ته یې ټاکان ورکړ. د کاناډا پولیس وایي لاری موټر د یوه 20 کلن مشکوک کس ناتانیل ویلټمن لخوا چلول کېده، او دغه کسان یې له پلان سره سم د کرکې د انګېزې له مخې مړه کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سویو موارد تورن سوی چې په عمری بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحا سلمان، د افضل مور او 15 کلنه لور یې چې له سړک څخه تېرېدو ته انتظار و ووژل سول. د سلمان افضل 9 کلن زوی چې سخت ټپي دی له پیښې ژوندی پاتې سوی کس دی. د افضل د کورنۍ غړي چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډول سوي وو نن شنبه خاورو ته سپارل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت چارواکو له قوله افغانستان په روانه اونۍ کې د کرونا وبا د دریمې څپې تر ټولو لوړ ګراف ته ورسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان او د کورونا وبا د دریمې څپې ګواښ. د عامې روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټولو روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، اوسمهال دوی د تیرو 20 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف تر لوړې څوکې ورسیږي. عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه لکه څنګه چې خو ګراف ته ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې
وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په ټول هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی دی. خو د دې وزارت له قوله یونیسف پرون د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې ورسپارلې چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا 10 دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوې، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د وزارت پرون د کابل په دوه روغتونونو افغان جاپان او قصبه کې هم د مصنوعي اکسیجن د تولید د دستګاو له لګېدو او فعالېدو خبر ورکړ. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمېدو له کبله د محدودیتونو پراخېدا هم پیل کړې. سرلرنه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې، د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندېږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري غوښتي چې تر دوه اونیو پر دې لیدنو بندیز دی. اخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د کورونا وبا له کبله د مړو شویو اعلانونه زیاتېږي. همدانن سهار له نورو سربیره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پخواني مرستیال محمد رسول باوري او درخواه د لغمان او کاپیسا د پخواني امنیه قمندان متی الله ساپی د مړینې خبرونه خپاره شول. افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې ورسره همکار شي او لږ تر لږه د دوی روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
موګه ګلاس اده راډیو ناورې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مرستيال پوهان محمد رسول باوري عمر نو موږ د معلوماتو لمخې په کووډ 19 ناروغي اخته شوی وو. پوهان باوري د افغانستان له مشهور لرغون پوهانو څخه وو. افغان فرهنګيان د نوموړي مړینا یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. نور حل په دې رپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستيال پوهان محمد رسول باوري د 65 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کویټ 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه وو. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینا د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله برر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه زینی آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې دا چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی وو. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تېر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې د راتلونکي لوی اختر لپاره افغانستان ته د څارویو پر لیږد بندیز لګولې. د محکمې ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د څارویو له کمښت سره مخ نه شي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې له دې وړاندې د محکمې افغانستان ته د زراعتي چرګانو په صادراتو هم بندیز لګولې وو. هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پختونخوا نه زیات شمېر څاروي د پلور لپاره افغانستان ته انتقالېږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د کریلو او ترایانو چیلی سیستم سل ننداریزي کروندې جوړې شوې. د کرنې د ریاست دغه پروژې ولایتي مسؤل حمیدالله نذیر ویلي چې دغه کرنیزې ننداری د ننګرهار په کامی کوس کونړ او بیسود ولسوالیو کې جوړې شوې او تمه ده چې سیمه ییز بزګران به ترې ښه ګټه واخلي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 50 پوله،
یو یورو څلور نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله، زر ایرانی تومن درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه نوي افغانۍ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ماشومانو د کار پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې تر یو نیم میلیونو زیات ماشومان پکې په درنو کارونو بوخت دي. هغه هیلیکوپټر چې د ناسا په یو مریخ ګرځي کې مریخ ته استول شوی و تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړې. په دې اړه د خبرونې په پای کې یو جالب ریپورت هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې تاسو د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې راځئ چې یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې د امریکا اوسنی ولسمشر له پخواني سره پرتله کړه او ویل چې د مسکو او واشنګټن اړیکې اوس تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پوتین په دې ځانګړې مرکه کې چې پرون یې له ان بی سی نیوز سره وکړه او د دوشنبې په ورځ به پوره خپره شي، د امریکا د ولسمشرانو د پرتلې تر څنګ په دې اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې خپل سیاسي مخالفان وژني او ایران ته یې پرمختللي سټلایټ سیستم ورکړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اوږده مرکه کې ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین په دې مرکه کې د تور ته هم ځواب ویلی چې دی د انسانانو وژونکی دی. پوتین ان بی سی ته په مرکه کې چې یوه برخه یې پرون خپره شوه وویل موږ دوه اړخیزې اړیکې لرلې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین دا څرګندونې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د جون په شپاړسمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له اوسني ولسمشر سره پرتله کړ، ویل هیله لري چې له بایدن سره همکار وکړی شي. باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ښاغلی ترامپ یو فوق العاده شخصیت، یو مستعد سړی و. که داسې نه وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر به نور غوره شوی. د روسیې ولسمشر دا مرکه به د دوشنبې په ورځ خپره شي. پوتین ډونالد ترامپ یو رنګارنګ شخصیت وباله چې د ده په وینا له سیاسي ادارې نه و راغلی. د زیاته کړه بایدن له ترامپ سره خورا توپیر لري، ځکه چې د ډېره موده کار کړی، د عمر ډېره برخه یې د سناتور او مرستیال ولسمشر په توګه په سیاست کې تیره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په اړه ویلي چې واشنګټن له مسکو سره د داسې ثابتو او اټکلیدونکو اړیکو غوښتونکی دی چې پر اساس یې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک ثبات، د وسلو د کنټرول او اقلیمی بدلون په شان مسئلو کې په ګډه کار کولی شي. خو بایدن په عین حال کې په زلونو په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې سایبری حملو، په انتخاباتو کې لاسوهنو او نورو ناوړو اقداماتو ته ځواب ووایي. له پوتین څخه په مرکه کې د ګڼو مخالفانو چې په وروستیو کلونو کې وژل شوي او د وژلو د تور ګوته یې دته نیول شوې ده پوښتنه وشوه. پوتین د خپل هیواد له لورې ایران ته د پرمختللي سټلایټ سیستم د ورکولو په اړه د واشنګټن پوسټ راپور هم رد کړ. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگتن پوست رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او د هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. د واشنگتن پوست پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو پوتین له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا خبره یو مخ جعلي وبلله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا جون دو لسمه یعنی نن ورځ دا ماشومانو دا کار دا مخنیوی نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلی آسیا کې یو له هغه هیوادونو دی چې له یو میلیون زیات ماشومان درانه کارونه کوي. جګړه، ناوړه اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. که هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه په یو شمیر کارونو کې پرمختګونه شوي، خو ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه ده ورکړې. په دې رپورټ کې په افغانستان کې د ماشومانو لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته یې کتنه شوې.
زیدا درانه اوس پنځشان پروتوکول مشان بیا ما بدن داس غیر
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کېږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دغه پښې مې درد کوي، ستړی شم. نو خو ته اړ یو، خو مسکینان یو، ډوډۍ نه روښانه لو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې، بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په دوه شپیتمه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمېرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجې ستونزو له کبله ډېر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پلس کوي سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. سفرین هر فوی زکری ورته ورکو چې تر څو پر دې خپل د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او خراتونکې له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لګکیو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د دې کمیسون په کلنی ریپورت کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په سیاسي بې ثباتۍ کې له ستونزو سره مخ وه. په دې ریپورت کې په افغانستان کې په سکانو او شیاګانو ډلې ایزو حملو ته اشاره شوې ده.
په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو حملې د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2020 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپیل وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت ښه نشول او پر مذهبي لږکیو حملې زیاتې شوې چې لامل یې زیات شمېر خلک په ځانګړي ډول سکان ووژل شول. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی،
While the Afghanistan government took steps to improve security,
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلی. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستان وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځمه د شپې ناوخته خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د حملو مسؤل بلل شوی. په راپور کې طالبان تورن شوي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپلو عقایدو له مخې مجازات کوي. خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بیلګه نه ده یاده شوې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه زموږ پیغام ځواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لږکیو په حملو کې لاس لرل رد کړي دي. د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د سیکانو په درمسال وسلواله حمله چې لامل یې 25 سیکانو وژل شول، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د داعش وسلوالو حمله چې 22 کسان پکې وژل شول، د شان په کابل کې پر ملي سلبسترز روختون حمله چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شول، او د کابل په دشتي برچی کې د کوثر په نوم په روزنیز مرکز حمله هغه پیښې دي چې په دې راپور کې یادونه شوې. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو په لړلیک کې ځای کړي چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. دې بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادیو د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړې پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لږکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال،
په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي؟ په ځانګړې توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشت شوي دي. دغو ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، د مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګوالی د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو له حملو وروسته د سیکانو زیات شمېر افغاني کورنۍ له دې هېواده ووتې او په هندوستان او کاناډا کې پناه واخیسته. خو د روان لمریز کال په سور میاشت کې یو شمېر سیکان په هندوستان کې د ستونزو له امله بیرته افغانستان ته راستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر مذهبي لږکیو د حملو په لړ کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وروستۍ حمله د سید الشهدا پر خونځي وشوه چې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د معلوماتو پر بنسټ لسلو ډیر زده کوونکي پکې ووژل شول، او دا پیښه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې هیلیکوپټر په مریخ کې دی. کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر په پرتله بریالی و. نور جزئیات دلته.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخکه په دې سیاره کې په اووم ځل والوته، او دا وار په یوه نوې سیمه کې کښېناسته. د دې څرخکې د جون د شپږمې نېټې الوت چې له شپږم ستونزمن الوته دوې اونۍ وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخکې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ، او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 22 نېټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو، او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لندر په 5 مترۍ کې کښېناسته. ټاکل شوی وه چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 150 متره والوسي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکوي او حملته پرمځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پرمخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخه کې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سموانه اخیستلی شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر